سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو مجله په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیحات د لیدنې خبر ورکوي. سبیل مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحات محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج په مراسمو کې سره لیدلی دي. خدای دې ونه نه کړی چې پر کومو مسایلو یې خبرې کړې دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا د پاچا او د پاکستان سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړې خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکی ولسوالۍ کې دوه تنه وبولې دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست په بیان کې ویلي چې د کجکی ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تنه د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیکي. اس جی شنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړې ویلې دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2008 کال پاګس کې د طالبانو ولا بیا واکمنې دورسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل خو هند او ځین نور هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. د اوکرين پوز ادا کوي چې د ختیس ادونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکرين د ستر د لوی درستیز دفتر نن په بیان کول د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان بخموت او مارین کا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوز یعنی د بخموت په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکوي. په عین حال کې د اوکرين په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټې په شاوخوا کې د احتمالي جګړو په خېدو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د اروپایي ټولنې مشرانو په سیمه کې د درنو جګړو د راپورونو له خپرېدو مخکې له اوکراین څخه د ملاتړ ډاډ ورکړی. دوی په بروکسل کې د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه د پوځي ملاتړ به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. او کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی روس فیکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې دي او دا سال کې د چولس مشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشیا ډلې د مشر ایفګینی پرګوژن له ناکام پاتون روسته د وضعیت کنټرولولو هڅه کوي. روسته له دې چې جنرال سورویګن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاتون په پای کې د عوامو له سترګو ترایتم شو د هغه پړه ګونګسي په زیاتې دودي. د واګنر ملیشو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په يرغل کې مهم رول درلود. له دې مخکې د سورویګن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوی و. خبرونه مو واوریدل لوړاندې په مجله کې درته د مطالب لرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي د تحریک طالبان پاکستان ډله د یادی ژوند راوګرځول شي یا دی ووژل شي. عمران خان د خبره د ازادي راډیو مشال څنګ سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده چې په دې مرکه کې نور څه ویلي دي چې زیات یې وړاندې درته پر خپل کې ولرو. د خوړو کرنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو وروستیو بندیزونو د بشري مرستو پر رسولو اغیز کړی دی. د چې د اغیزې په کومو برخو کې ډېرې دي وړاندې د به هم درته پر راپور کې تفصیل ولرو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمي استازولۍ وایي د اقلیم د بدلون خطرونه افغانستان په جدي توګه ګواښي. دا چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې وچکالۍ څومره خلکو ته زیان اړولی په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. او دا چې افغان نجونې څنګه په آنلاین ډول رسامي او خطاطي زده کوي په دې اړه هم تفصیل درته لرو. د سپورت ډګر ته هم ورځو. بلتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا بیا هم ستړی مشي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان له افغانستان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی پر اړیکو تازه خبرې کړې دي. ښاغلی خان وایي د ټي ټي پی جنګیالي چې د ده په وینا په افغانستان کې دي باید د پاکستان په ټولنه کې ځای پر ځای شي. دا چې دا څه ډول امکان لري او خان ولې دغه څرګندونې کړې دي. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. تاسو راته وایي د دغې مرکې په اړه چې عمران خان له مشال راډیو سره کړې ده نورې په دې مرکه کې څه ویلي دي؟ تکل صاحب موږ ساسي غږ نه لرو، مایکروفون مو آن کړئ چې موږ وکولی شو ساسي غږ واورو. تکل صاحب تاسې د مور کې فکر کوم چې تکل صاحب غږ موږ نه شو اوریدلی، موږ هڅه کوو چې تکل صاحب ځان سره په خبرونه کې ولرو. تکل صاحب فکر کوم چې د تکل صاحب انټرنیټ کې څه ستونزه ده، تخنیکی ستونزه به حل کړو. بیرته به تکل صاحب ته ورشو. خو اوس به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د طالبانو بیلابیل فرمانونو په تېره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دا چې دا ستونزې په کومو برخو کې دي ورزو خاطر پردېسته تفصیل ورناورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو
سازمان یا اف ای او مشر وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 103 فرمانونه په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځشنبه په ورځ له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو ښځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو ښځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپلو کورنیو ته خواړه برابروي. افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له وروستي فرمانونو په ځانګړي ډول د ښځو په کار او د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره کوي او وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د ښه کېدو سره سره د خوراکي توکو نامنی موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه ویا هم بیخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې، ان تر دې چې د مرستو په لیستونو کې نمونه هم نه دي شامله شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر همدار از ویلي دوی په تیر میلادي کال کې 6 میلیونه کروندګرو، ښځو او کوچنیانو ته مرستې رسولي او سکل هم 8 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره هوډ لري. دغه سازمان مشر همدار زیاتوي له دې ټولو هلو ځلو سره سره افغانستان بیا هم د خوراکي ناامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخامخ هیواد دی. دا څرګندونه په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ بیلابیل محدودیتونه لګولي چې د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبانو خپلې دغه پرېکړې بیرته نه دي اخیستې.
خطر پردیس و چې په خوړو او کرنې د سازمان د راپور په اړه مکسره تفصیل شریک کړو. اوس ورزو دی چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي د اقلیم د بدلون خطرونه افغانستان په جدي توګه ګواښي. ورزو سنا کاکړ ته په دې اړه نور تفصیل اورو.
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو د ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي ماموریت سلاکار محب الله طیب د چهارشنبې په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دغه سازمان په 15مه غونډه کې وویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان لپاره جدي ګواښ دی. د ښاغلي طیب په وینا د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې طبیعي پیښو هم بیلابیلې ستونزې راولاړې کړې دي. نوموړي وویل د افغانستان د موسمي بارانونو، واورو ښویېدو، د ځمکې ښویېدو او زلزلو له امله ډېر زیانمن شوي او په سلګونو زره خلک یې له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. ښاغلي طیب زیاته کړه د وضعیت جدي بشري ستونزې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لپاره رامنځته کړي دي. د لومړنیو اړتیاو په لاسرسي کې جدي ستونزې او محدودیتونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو څخه زیانمن شوی یو شمېر خلک وایي چې د دوی کورونو او کرنیزو ځمکو ته سخت زیانونه رارسېدلي دي. د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ د سرپنګ کلي یو کروندګر غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې یوه میاشت وړاندې د سیلابونو له امله د ده ټولې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د غور د پسابل ولسوالۍ او بل اوسیدونکي هم صدیق الله په نوم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سیلاب له امله یې کور او ځمکې زیانمنې شوې خو مرسته ورسره نه ده شوې. هم غوښتل چې د محب الله طیب د څرګندونو او د غور ولایت د سیمې اوسیدونکو د ادعاو په اړه پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو تر دې وړاندې یاد وزارت په روانونه کې ویلي وو چې په پکتیکا، لوګر، کاپیسا، پروان، ننګرهار او میدان وردګو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه، دوه ټپیان او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم له منځه تللې ده. تېر کال ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه له ستونزمن حالت سره مخ دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د منفي اغېزو د کمولو لپاره د نړیوالې ټولنې پراختیایي مرستو ته اړتیا ده. مننه.
سنا کاکړ و چې په جنیو دفتر کې د افغانستان د استازولۍ د اقلیمی بدلون د جدي غوښنو په اړه موږ سره اندېښنې شریکې کړې. ورزو نومړي مطلب ته چې مخکې مو یادونه وکړه چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان افغانستان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر اړیکو تازه خبرې کړې دي. تکل سیب تاسو ته وایي عمران خان په دغه مرکه کې نور څه ویلي دي؟
ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مخکې خو د تخنیکي ستونزې له کبله دا خبر د راپور وزنډېد، له تاسو له اوریدونکو بخښنه غواړم. خو راځو د عمران خان د تازه مرکې جزئیاتو ته. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خپل تازه ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي باید د سولې د خبرو لارې په ټولنه کې عادي ژوند ته راوبلل شي. او اصلا د اشاره هغه وخت و چې دای په واک کې و، یعنی باید رابلل شوی وای. په دې مرکه کې چې نن خبره شوه، ښاغلی خان وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال چې دای په واک کې و د ټي ټي پي له جنګیالیو سره چې شمیر یې د ده په وینا د کورنیو لغړو سره 40,000 ته تقریبا تخمیناً 40,000 کسانو ته رسېده، دوه کارونه کولای شوی، یا دا چې دوی ټول وژلي وای او یا دا چې د یو پروګرام په اساس په عادي ژوند ته راوستلی وای.
ته دګه
ګورې تر ټولو سم کار دا و چې دا وسلوال په ټولنه کې ځای پر ځای شي او عادي ژوند ته راستانه شي. دا کار په نور نړۍ کې هم شوی. که د تروریزم پر ضد جګړه ختموي نو باید دا کار د سولې لپاره وکړي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم ویل چې د حکومت د هدف ته د رسیدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه هم کړی وو، خو د په وینا په اسلام آباد کې نوی حکومت د دې ربړې د حل لپاره وخت او د تفاهم لاره غوره نه کړه، وخت یې نه ورته درلوده.
موږ په ټولنه کې د دې وسلوالو د ځای پر ځای کولو لپاره بودیجه هم برابره کړې وه، خو زموږ حکومت وپرځول شو او اوس نوی حکومت نه د دې کار لپاره وخت لري او نه لازم تفاهم.
ښاغلی خان زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د ټي ټي پي پر ضد مبارزه هیره کړه او پر ځای خپلې ټولې هڅې پر دې متمرکز کړي چې د د ګوند یعنی د تحریک انصاف ګوند کمزوري کړي او لمنځه یوسي. د افغان طالبانو مشرانو د واک لنیولو وروسته لږ تر لږه دوه ځلې د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې منځګړتوب وکړ، خو نتیجه یې ورنه کړه. او له دې وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو یا د ټي ټي پي حملو نور زور هم واخیسته. عمران خان په دې مرکه کې د پاکستان پر ځواکمن پوځ تور ولګاو چې له ده څخه د غچ اخیستو کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی خان له دې مخکې هم ادعا کړې وه چې پوځ له واکه د ده د لرې کولو او د ده د وژنې لپاره دسیسې جوړې کړې دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان تکل صاحب چې د دې موضوع جزئیات مو سره شریک کړو. په دې اړه مرکه درته هم لرو، خو یو وقفه اخلو بیرته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکمو واوریدل چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان ویلی و چې ټي ټي پی غړې دي یا د پاکستان په ټولنه کې ادي ژوند تر وګرځول شي یا د خپل کورنۍ سره ووجل شي. په همدې موضوع تم کېږو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایي د پاکستان پخوانی صدر اعظم د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د پاکستان د حکومت لخوا په عمران خان هم فشار رونه ډیر دی او د ټي ټي پی ډله هم د پاکستان د حکومت خلاف جګړه کوي، ولی عمران خان اوس مهال بیا د غوښتنه تکرار کړه؟
سلامونه مې و منئ. زبدې سوال پکله باید دا وایم چې عمران خان د دغه لوبي په درشل کې دای هم په دې لوبه کې دخیل شخصیت دی، او دغه لوبه چې دوی شروع کړه ده دی یو تعداد هغه د ابوالقدرتانو له ادرسه چې دغه لوبه په دې سیمه کې تر کوم ځایه پورې باید دا لوبه مخته لاړ شي، نو بنا ان عمران خان په دې شرایطو کې دغه لوبه هغه اساسي ټکو ته چې اشاره کړی ده، اصلا په دغه جغرافیا کې یا په دغه سیمه کې د امن او د سولې د دایمي سولې د امن لپاره نه نړیوال دلته نه د ابوالقدرتونو او نه د پاکستان استخبارات او نظامیان دلته ژمن نه دي. دغه لوبه دوی خپل په خپل لاس دوی پلان کړی ده. د دغه لوبي یو برخه اساسي برخه چې څنګه د لوبه مختلفه راشي، د دوی دنده ده چې دغه د نظامیانو له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دغه لوبه باید رهبری شي. نو بنا ان د لوبه اوس نه ده ډیزاین شوې، دا لوبه ډیره سابقه پلان شوې لوبه ده. کدا د ټي ټي پی خبرې دي او کدا د طالبانو د افغانستان کې طالبان قدرت تر سوال او د دغه جغرافیا کې چې د آسیای میانه باندې دغه لوبه روانه ده، دغه اوپراتیفي لوبه باندې، په دې لوبه کې عمران خان دخیل و او د دغه لوبه د پای ته د ټکی خودو لپاره عمران خان دغه نظریات ورکړی دی. خو زه فکر کوم اوس وخت لا دغه نظریاتونه یعنی تیر سوی دی، اوس دوی نشي کولای چې ټي ټي پی سره هغه لاره خپل کړي.
راسخ صاحب، عمران خان په دې مرکه کې دا هم ویلي دي چې افغان طالبان او پاکستانی طالبان ته ویلي و چې تاسو بیرته خپل هیواد ته ستانه شئ، هدف پاکستان ده چې تاسو بیرته پاکستان ته ستانه شئ. څومره د دې احتمال شته چې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی چې په زلونو پاکستان پر افغان طالبانو تور پورې کړی ده چې دوی پاکستانی طالبان په هیواد کې ساتلې دي، څومره د دې احتمال شته چې دا واقعا د ډله په افغانستان کې ده او طالبانو ترې داسې یو څه غوښتي وي؟
ګورې، داسې کچیر په واضح الفاظو باندې ووایو، د دغه لوبي یو برخه خپل دغه د افغانستان طالبان ول، د افغانستان طالبان او د ټي ټي پی طالبان په اهدافو کې یعنی په ستراتیژي کې او په پلان کې د لوبي یو برخه ده. دا دواړه یو هغه خلک دي چې د دغه لوبي د مخته وړلو لپاره دوی کرایه سوي دي او دوی دغه لوبه مخته وړي. نو بران د دغه لوبي مواد سوخت دغه دواړه طالبان دي. کچیر دا چې وایي چې طالبان د افغانستان طالبان غواړي چې په پاکستان کې دغه امن راولي او ټي ټي پی دا وایي چې
سوخت مواد دی لوبول کی
دا د 1925 کال د جمهوریت زمونږ چې افغانستان کې د لمړي ځل د پاره د داوود خان جمهوریت په وړاندې باندې دوی د غلوبه شروع کړه. دا غلوبه ورځ تر بلې په پلانونو باندې واوختله او په دې لوبه کې هغه روسان دلته رامنځته شول، دلته روسان مات شول، دلته دغه د غربیانو راتګ، دغه د 25 ملکونو راتګ ته زمينه مساعده شوه. د دغه نننۍ چې د پښتانه وژل کېږي د کرښې په هغه ډډه او د کرښې په دغه ډډه دغه مطابق د پلان وژل کېږي. دا داسې نه ده چې دغه طالبان په خپل سر باندې د کلونه راپورته شوي دي او دوی مسله شوي دي، دا خلاوی دوی د کوم چې کوي، دا د دوی عشا عباته، دغه ټولې خبرې دا د دغه پروژې پسې د دغه پروژې قراردادیان خپل استخبارات د پاکستان جنرالان د پاکستان دی او دا لوبه چاواله ده.
دا د رسیخ صاحب کدام راته وي موږ تل راپورونه لرو چې پاکستان مالی بحران سره مخامخ دی او دغه اقتصاد خنه ده، بیا دومره پیسې دوی لکه کوي چې وکولی شي دواړو خواو ته دغه ډلې ته وسلې ورکړي او دوی حمایت کړي؟
ګوره ځاله دا باید ووایي چې دغه اوس دغه افغانستان چې د افتر کې وایي چې افتر کې څلوېښت میلیونه ډالر، یاره دا څلوېښت میلیونه ډالر علني دی، خو تاسو وګورئ دا د سیګار لیکنې چې هغوی وایي چې اتم میلیارډه ډالر په دغه څه کم دوه کلو کې طالبانو ته ورکړ شوی، دا پیسې چېرته استعمالېږي، دا پیسې چېرته مصرفېږي؟ که چېرې دا پروژه نه دی د اوسامه بن لادن بودن په آیټ آباد د پاکستان کې څنګه وو؟
واضح ډول وایو چې دغه مرستې چې د نړیوالو په نوم باندې افغانستان ته ورځي څوک ورلیږي؟ یعنی په ټوله کې د چا لاس ده؟ د روسیې لاس ده؟ د امریکا لاس ده؟ هیواد مشخص کړي.
ګورې دا واضح باندې وایي چې پیسې د امریکا دی ورکوي شیخان او پلان د انګلستان دی او دغه پروژه روانه کړې ده. دلته د دوه ابوالقدرتو ملا ماتول، دلته د روسانو او د چینایانو د اقتصادي پرمختګ مخنیول، دلته د استخباراتي پروژو عملي کول، دغه قراردادي ادرس دا د پاکستان جنرالان او د پاکستان اس ای دی. نو بنان د دغه لوبي یو اساسي برخه چې خپل عمران خان صدر اعظم او په دې لوبه کې دوی شریکان دي، دوی پیدا چې دا لوبه څنګه روانه، دا چې دی وایي چې د ټي ټي پی سره د سولې له امن او یا ووژل شي، اصلا په میلیون ها افغانان ته ووژل شول، چیرته امن راغی؟ په وژنه کې امن نه راځي، خو په دې کې امن راځي چې دغه ستراتیژي بدله شي، دغه پلان بدل شي. څنګه چې پاکستان اقتصادي بحران سره مخ دی، د دغه بحران د ډکولو لپاره بله نوې جګړې له ادرسه دغه بحران دغه اقتصادي بحران دوی تقویه کوي.
ډېر مننه راسخ صاحب، کور ودان مننه. دا سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ و چې د عمران خان د رستي مرکې پاړه باندې چې ویلي و ټي ټي پی ډلې غړي دي یا په پاکستان ټولنه کې ورګټ شي او یا دې لمنځه یوړل شي، موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
بیرته به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم بنسټ د هغو افغانو نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دي او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس پیلېدو خبر ورکړی دی. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې ډیر ځوانان او د کورنیو مشران بیللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. د کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په جړه ناهیلۍ او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او نن سبا له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
اختر دا ورځې روانې دي، خو موږ دونه اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ یو چې هلته بچیانو سم جامې نه دي کلي، دغه د قربانۍ کوم مراسم چې دي دا زموږ ونه شو. ناست په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله او ماشاتو ته موږ سبا ماشات راکړل شي، موږ به قربانۍ نه وو، موږ خپل کورنۍ ته خپلو بچیانو ته دغه جامې او سپرۍ او بچیان والو. خو بدبختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات، اختر هم تېر کړو په ډېرو غریبۍ سره تېر شو.
نصیب الله متقی له موره معلول پیدا شوی وایي د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په جړا تیر شوی.
می نصیب الله متقیده د کونړ صدابات او سیدون کې ما یو معلول ما او اختر خور باندې د ستر شي قرباني هم نه دا کړې زکم نه دا کړې روپۍ نه دی راکړې نه دی والا کړې دلته تیر جمهوریت هم چکنو نراويسته د امراته راويستلې دي څوک وای دا پلجي دی څوک وای دا مرمای دی موږ د دین
په بخښنې سره چې یو تیروتنه شي و دا په کونړ کې د مالیلونو د اختر په اړه ځانګړی راپور و چې دوی شکایت کوي چې تر اوسه یې خپل ماشونه نه دي ترلاسه کړي او اختر هم ورباندې په سمه توګه باندې تیر نه شو. نور د دې راپور جزئیات تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر وې پاڼه چې پته یې ازادي راډیو ډاٹ کام ده او یا هم پر فیسبوک چې پته یې فیسبوک ډاٹ کام سلش ازادي راډیو ده تاسو د دغه راپور تفصیل وګورئ. خو اوس هم ورزو د سپورت ډګر ته چې بختیار ساحل مو د روستي جزئیاتونه خبروي.
السلام علیکم تاسو او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه درېمې ورځې ته رسیدلې ده. په درېمه ورځ د انګلستان لومړۍ پاڼۍ پای ته ورسېده، دوی 325 منډې وکړې. استرالیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 416 منډې کړې وې او اوس یې دویمه پاڼۍ پیل کړې ده. دوی له وړاندې یو نوی منډې له انګلستان مخکې والی لري. په دې پاڼې کې انګلستان ته بنډکټ 98 او هری بروک 50 منډې وکړې. د استرالیا لپاره بیا په توپ اچونه کې میشل سټاک 3 لوبغاړي وسوځول. اخوا ته د 2023 په 24 نړیوال جام لپاره د لارموندنې پړاو د شپږ لوبډلو په مرحله کې نن د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ سیالي پیل شوې ده. سریلانکا خپل لومړی پاڼې بشپړ کړ او دوی د 214 منډو هدف کېښود او دوی ته د ننجایا د سلوا نیمه سلیزه ووهله. اوس نیدرلند خپله توپوهنه پیل کړې ده او دوی په 500 منډو کې یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، خو اوږده پاڼې ورته پکار ده چې دغه لوبه وګټي. د دې مرحله لومړۍ سیالي 13 ورځ کوربه لوبډلې زیمبابوي له عمان لوبډلې وګټله. دواړه لوبډلو کې یو یو لوبغاړي سلیزه هم تر سره کړه او یو ډیره په زړه پورې سیالی تر سره شوی و چې د 300 منډو په جواب کې عمان لوبډلې هم وکړې شول چې یوازې د 200 منډو په توپیر دغه هدف ته ځان ورسوي، خو سیالي وبایلله. باید وویل شي چې د دې مرحلې څخه دوه هغه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې اول او دویم مقام کې پاتې کیږي نړیوال جام ته لاره پیدا کوي.
بختیار ساحل و چې د سپورت لړډګری هم خبر کړو. په همدې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. ورزو په پای کې ستاسو پیغامونه ورو درې خبری مجله په څو دقو کې پیل کیږي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپېریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپ سیزنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د 22 میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی. نو دا زما پیغام نشر کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد د جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ، دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل دا استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې کور خراب یې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ